محمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشۍ نن دوحې ته ولاړ. ښاغلي متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وغږېږي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوي مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشري حقونو او افغان ښځو او نجونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ ویلي وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالي ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د هغو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په اته دېرش هیوادو کې مرستې کمې شوي او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه او یمن هم شامل دي. روسیې تېره شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یې د هستوګ نیوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دا حمله خندلې او دا یې راکټي ترهګري بللې ده. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کالنۍ غونډه کې شاوخوا څلوېښت زره تنه ګډون وکړي. دا کالنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وای دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. دا په بریتانیا کې د مسلمانانو و پنځوسمه ستره کالنۍ غونډه ده. دا غونډه د پنځو زره رضاکارو په مرسته جوړیږي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایټالیا لوبډلې ته په پنځو ګولونو ماتې ورکړه. په بله لوبه کې فرانسې له برازیل څخه دوه د یوه په وړاندې لوبه وګټله او د نن ورځې په درېیمه لوبه کې چې د پاناما او جامیکا ترمنځ وه جامیکا یو ګول وکړه او دا لوبه یو د صفر په وړاندې وګټله. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د دوه دېرش ملي لوبډلو ترمنځ په اتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې. د دې جام کوربانه نیوزیلنډ او استرالیا دي او د اګست په شلمه به یې پای لوبه ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ سبه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړې.
واته مې شي کېږي لا زیات کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دي، نو که خپل هر څه وکړم مې
خوروره کار کسب مې نشته ده چې خپل بچو ته
په دې خبرونه کې. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو د یوه چارواکي نوې څرګندونې هم لرو. د خاص کونړ خلک د هغه سړک درغاونې هیله لري چې دوی پخوا په خپله جوړ کړی.
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سړک چې د ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی.
نور مطالب هم لرو که تر لسو بجو له ازادي راډیو سره وي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال 9.2 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل لمخې د روان میلادي کال د 100 اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 سلنه اړمن خلک چې د افغانستان 15 سلنه نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. د یونیسف په باور د ښځو د کار مخنیوی پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږ کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په دې هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته داړمنو کسانو شمیر 28.3 میلیونه و خو په مې میاشت کې دا شمیر 9.2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له وروستي دریو میاشتو راپدې خو د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوې ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو له لوري په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو چې لامل یې ډېرې ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د یونیسف په نوي راپور کې راغلی دی د خوړو برابرولو په برخه کې لښته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل ښیي چې د روان میلادي کال د مئی او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیونه اړمن خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په ژمی موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب لاړه ډیر ځپل شوي وو او د غشان په یو شمیر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ وو چې لامل یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلود. یونیسف وایي سږ کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي. د ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله دولت زی
واته مې شکیږي لا زیات چې کار مې نشته کسب مې نشته د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دي نو که خپل هر څه کومه مثال یا چې ډوډۍ یا د اوخرم یا ونه خرم خو سوچ فکر مې نشته ده خو ماشومان خو نه غواړي کنه ماشومان خو دا چې کور درځ د ډیر د بیکاری د وجه به خيزه کور تدل نه شه کور درځ ماشومان نه خپل نفقه غواړي ما سره دومره اید نشته.
د کابل اوسیدونکو جعفر ازادي رادیو ته وویل
خورور کار قسم نشته ده چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم به هیڅ څه تنگ راغلی نه بیکاری دی وځي نه چې هیڅ ایران مې څو کوم څو کار نه چم ته زما مزدوري نشته نه څه مې مزدوري ته به حالات په هغه رقم دی خلک به باور نه لري ایران مې څو کوم یې تیر نه طرف غلط ده.
دا شکایتونه داسې محل دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان کړی چې د شپږتیا هیوادونو له ډلې چې دوی پکې فعالیت کوي د افغانستان او سوریې په ګډون پاتې درش هیوادونو کې د خپلو مرستو کچه راکم کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو 13 ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د غیدارا اړ شو چې د بیړنۍ مرستو کچه له 15.5% ته راخته کړې. نوموړي ویلي چې د روان کال په مئی میاشت کې دوی 8 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو وړتیا لرله خو اوس دا کچه 15 میلیونه کسانو ته راټیټه شوې او تر اکتوبر میاشتې پورې هره میاشت له 15 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. دغه ادارې تر دې وړاندې د بودیجې د کمښت خبرداری ورکړې او ویلي وو چې یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغې وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني جولای میاشتې په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 3.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سکل په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
راپور کوم واوریدل چې یونیسف په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د بېوزلو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ستونزې څه دي؟ دا پوښتنه خاطر پردیس مرکې په پیل کې د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظي څخه کړې.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دی راپور ورکی کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دی مونږ ته معلوم دی چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل راټیټ شوی دی. مخکې هم د دې ژوند چندان خوند نه درلودل خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل یو تعداد ځای د کار پیدا کیدل او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسیدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخوانۍ حکومت د نسلودو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. اوس زموږ اصلي چیره د اقتصاد را معلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون یو تازه مورید کې ویلي دي چې د افغانستان درې دیرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
او یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ د افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي. په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتیږي.
د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي. ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي، او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي، او دا حالت د دوام وړ نه دي. ځکه چې تدریس هم په ترکی هر کال تقریبا څلور نیم لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتیږي. هغوی لپاره کار پکار دي، ځای د کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا اتیا فیصد خلک وزګار دي، دا هم ور زیاتیږي. هر کال چې تیریږي زموږ مشکلات زیاتیږي، او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلاتو د حل لپاره
د اقتصادي چارو کارپو اثر اخش حافظي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي غواړي ښوونځي پرته له تبعیزه د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستل شي. نوموړي د جمعې پر ورځ په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې وویل که څه هم د یو شمېر خلکو په منځ کې د نجونو د زده کړې په اړه مخالفتونه شته، خو په خبره ډېر وخت ته اړتیا نشته، یو وخت اړتیا شته چې دا مخالفتونه حل شي. جزئیات په دې راپور کې.
لشاو خو شپږ سوه وو پاو یو ورځ راهیسې ښوونځي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ تړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه وکړه.
د مکتبونو او ښوونځیو دروازې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي، چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ یې پیژنو شاوخوا ولایتونو ته که ولاړ شو وبه وینو چې که پنځه نفره د مکتب پخوا وي دوه نورې مخالف دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ده دوه لونې چې د ښوونځي په اووم او نهم ټولګي کې وې له دوو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په خبرګون کې وکړې.
یک بهانه است که طالبا مګه
دا یو بهانه ده چې طالبان پر خلکو اچوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي. خپله طالبان مخنیوی کوي چې دوی لاړې نشي. ما داسې کس نه دی لیدلی چې ووایي لور مې د درس نه وایي یا ښوونځي ته دې نه ځي. شل کاله وړاندې ولې دا خبره نه کوله؟
د زده کړې د برخې فعال شیردل پاتون هم ورته نظر لري. هغه وایي
ویشتمې پیړۍ کې داسې کورنۍ نشته، ټولو خلکو زینتونه جوړ دي، او که کم کورنۍ عیان داسې پاتې شاید هغه ته به چا زینت نه وي ورکړی او مفوهۍ به نه وي رسېدلی. خو په مجموع کې ټول افغانستان علم ته اړتیا لري، عصري علومو ته، او عصري علوم په شر هنر باندې فرض دی باید ټول د افغانستان هر وګړی او دا علم را خپل کړي.
فرزانه هغه نجلۍ چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د طالبانو له خوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړي او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړه پایلې لري.
نه فقط ما بلکې
نه یوازې زه بلکې د افغانستان ټولې نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي، او د دې تر څنګ په دې دوو کلونو کې نجونې د روحي فشار لاندې وي او د زده کړو انګېزه یې له لاسه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موي محمد یونس راشد د پنجشنبې په ورځ په خوست ولایت کې په یوې ناسته کې وویل څو چې نجونې په مکمله توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نه شي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یوه ورځ مخکې ترې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په سین غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمري په دریمه نیټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته تللو منع کړې او شاوخوا اته میاشتې وړاندې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګوه. که څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
نن د زمري ومه د افغانستان د بیرغ ورځ ده. د افغانستان درې رنګه بیرغ تور، سور او زرغون لومړی ځل په 1908 لمریز کال کې د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت په لویه جرګه کې تصویب شو. تر دې وروسته په موقتي ډول یو ځل د لنډې مودې لپاره د امیر حبیب الله کلکاني په وخت، بیا د خلق دیموکراتیک حکومت په وخت دا رنګونه یو څو وخته بدل شول. بیرته د وخت حکومت د بیرغ پخوانی رنګ ته مخه کړه. بیا په نویمه لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال د بیرغ کې سپاتې شوه، او کله چې د طالبانو حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د برید پر مهال نسکوره شو، د افغانستان بیرغ بیرته پخوانی تور سپین او زرغون شو. تر وړم کال پورې لا دا بیرغ و د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته پر دولتي ادارو سپین بیرغ رپیشي، خو دوی تر اوسه اساسي قانون نه لري چې معلومه شي چې کوم بیرغ مني. البته طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت د 1947 کال اساسي قانون نافذ دی. په هغه قانون کې د افغانستان بیرغ درې رنګه دی: تور، سور او زرغون.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کابل کې د یخچالونو یو شمیر پلورونکي په دې ګرم موسم کې د پلور له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت د دورې په پرتله سږ کال د خصوصي بنسټونو د فعالیت ته کموالي او د خلکو د کمزور اقتصاد له امله د دوی پلور کم شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د کابل ښار د تودوخ شدت 15 درجو ته د رسیدو وړاندوینه شوې او د یخولو وسایلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، د برېښنایي وسایلو په ځانګړې توګه د یخولو وسایلو یو شمیر پلورونکي د پلور له کموالي شکایت کوي. یاد هټیوال چې د نادر پښتون واټ پر سر د یخچالونو، پریزرونو او د کولرو په ګډون د یخې هوا جوړولو بیلابیل وسایل پلوري، وایي د تیر جمهوري حکومت د وروستیو کلونو په پرتله په پلور کې 50% کمواله راغله ده. یو له دغه هټیوالو بشیر احمد آزادی رادیو ته ویل
په هغه وخت کې د خصوصي سکتور ډیری شرکتونه او دفترونه وو او کورنۍ او ښه اقتصاد درلود. دفترونه ټول کارمندان درلودل. دوی موږ ته فرمایش راکوه دوی برېښنایي وسایل لکه یخچالونه ایسی اخیستې، مګر اوس ښه اقتصاد نه لري او زموږ کار 50% کم شوی دی.
د برېښنایي وسایلو یو بل پلورونکی عمر هم ورته شکایت لري او وایي اوس چې هوا ډېره ګرمه ده باید ښه خرڅلاو ولري خو په خبره یې پلوري ښه نه دی.
زه په نادر پښتون جاده کې د یخچالونو، فریزرونو، پکو او نورو برېښنایي وسایلو پلورنځی لرم. له سهار راهیسې په دوکان کې یم، هیڅ کار نشته. د دوکان کرایه پر موږ تاوان ده. کله چې د خلکو اقتصاد ښه نه وي او دوی نشي کولی یخچال او فریزر واخلي، موږ د کور او دوکان کرایه څنګه ورکړو؟
دغه دوکانداران وایي چې په تیرو کلونو کې د اوړي په موسم کې د دوی بازار ډیر ګرم وو. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په تیر حکومت کې ښه کاروبار درلود او اوس بیکاره دي او یا اقتصاد ښه نه دی وایي د یخولو وسایل په لوړه بیه نشي اخیستلی. له دوی څخه یوه مسیح ازادي راډیو ته وویل: د کابل خاري وبل اوسیدونکي ماجبین چې نوموړي خپل او خاوندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال رسمي دندې درلودې وایي چې اوس بیکاره دي. نوموړي ویل د اقتصادي ستونزو له امله د یخې هوا وسایل برابرول ستونزمن دي.
زمون نارینه په کور کې دی او زه په خپله له دندې ګوښه شوی یم. دا مهال موږ د اوړي په ګرمۍ کې یو منظمه برېښنا نه لرو، د جنراتور د چلولو او سولر د اخیستلو توان نه لرو. ډېری خلک چې اقتصادي ستونزې لري حتی د پکې د اخیستلو توان هم نه لري.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي د اړتیا او ښه اقتصاد نه لرلو له امله په دې ورځو شپو کې سخته ګرمي زغمي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې وضعیت خراب شوی او دې وضعیت ټول سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې درې اوسیدونکو د سړک له خرابوالي او کندو کپروالي شکایت کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندویو مؤسسو غواړي چې سړک ورته جوړ کړي او ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالې ولې دره چې په لوړو ساحو کې د ډیورند کرخه هم تیره شوې، په تیرو سبا نه دوه لسیزو کې پکې د جګړو، د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو او د نورو لاملونو په وجه د آبادۍ چارې نه دي ترسره شوي. اوسیدونکي وایي سرک یې په خپلو مټو او مصارفو جوړ کړی. دغه سرک اوس د بارانونو او سیلابونو په وجه د موټرو له تګ راتګ وتلی او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. مالک تاوس خان او ګل رحمان:
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سرک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی. حکومت دغه سرک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټرې وچلی.
دا جوړ شوی دی، مونږ دا کاڼي ته ورته ومندې جوړ شوی دی، لاندې لکوالو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه.
ملک تاوس خان راته وویل که څه هم چې د سرک خرابوالي په وجه زیات مشکلات ګالي، خو له ټولو زیات ځورونکی د ښځینه ناروغانو انتقال دی.
په دې سرک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډېر تېزوریږو، زمونږ ولسونه تېزوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي، بیا په دغه صورت کې مونږ ډېر زوریږو. ځکه مونږ ته مشکل انتقال د دغسې مریض، انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته، کلینیک ته.
دوی له اوسني حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې د سرک بیا رغولو کې دې ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د ولایت ډېرې سیمې سرکونه نه لري، کوم چې خلکو په خپلو لاسونو او وسایلو وهلي یا ورته د ملي پیوستون او یا نورو پروګرامونو لخوا جوړ شوي، ډېرې بارانونو او سیلابونو تخریب کړي او بیا رغولو ته اړتیا لري. دوی له مرستندویه ټولنو غواړي چې د کونړ د یادې ستونزې هواري کې خلکو سره پوره همکاري وکړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
من دا د مرستنده ادارو نه غوښتنم کړې ده، اوس به هم غوښتنه کوو چې د دغه خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي، خاص کر هغه سرکونه چې د هغې کلو ته تللي دي او کلو ته لارې بندې دي، په هغې کې اوس هم مرستې وکړي او د دغه خلکو چې کومې هغه اساسي ستونزې دي د هغې په حلولو کې اوس همکاري وکړي.
د کونړ شالې ولې دره چې په تیرو څو لسیزو جګړو او نامنیو کې پاکستاني ځواکونو لوړو څوکو ته د ډیورن فرضي کرخه را رسولې، په داسې حال کې د سرکونو نشتوالی او کنډو کپروالی شکایت کوي چې په یاد ولایت کې تیرو بارانونو د نورو سیمو سرکونه هم خراب کړي او له کارې وستلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تر نه نیمه بجو وروسته د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لرو. دم غړي به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. د کرکټ له ډګره د انګلستان او استرالیا ترمنځ 500 ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې چې لومړی ځل انګلستان بیټنګ کړی و 283 منډې جوړې کړې وې، ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په ځواب کې استرالیا 295 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس انګلستان د دوهم ځل لپاره بیټنګ کوي، 3 شپېته منډې کړې دي، 6 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د کرکټ له ډګره بله لوبه ده ویسټ انډیز او د هند ترمنځ، دا یوه ورځنۍ لوبه ده. تر دې دمه په 40 ورونو کې، یعنی 3.3 ورونو کې، د انګلستان د هند و لوبغاړي سوځېدلي دي، 145 منډې کړې دي. د فوټبال له ډګره د شزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به سبا ناروې له فلیپین سره، جنوبي کوریا له مراکش سره، سویس له نیوزیلند سره او جرمني له کولمبیا سره لوبه وکړي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو څو رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وکړي. هیلي وړاندې کوم عارف الله عادل احمد نغمان څخه مې دا پیغام پرې اخیده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه بانه وو چې موږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د لکبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیا هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیې راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیې راټیټ
جانان د هلمند ولایت نهر اسرائیل ورسوالۍ سبت میسیج پرېږدم وروره. دلته مخابراتي شبکې اس کار نه کوي. په تېر افغان بیسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې دي وروره، دا زموږ غږ دي څوک واوري، دا زموږ مشکل دی حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم ورور. زموږ سیمه کې خدا نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه دا غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسي منتن ودرئ.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ ته څه دا پیغام پرېږدم. دغه زما ږغ تر مسؤلینو ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته، د چاک وبه نه پیدا کېږي. دغه د قانون وسلو غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه دا بازار نور حکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلی بازار دی. زموږ د مسلینو دا هیله ده چې دا زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دوکانو باندې لاوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښې دی، نه مخته سایوان لري، نه وبسته پکښې. یوه سړي د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي. په 19 کې یو څک نه دي کړي، ډېره بیا حده بدکلی و ستړیا و وچکلی ده. دغه بازار دی، دغه ولسوالۍ خود دی، د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00040 22 11 څلروشت دوه سوه یو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ، ونیسئ او هغه راپورونه سي د ازادي راډیو له لارې خپرو. د هغوی متن تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. نه بجې او دېرش دقیقې دی مخکې تر دې چې نیمه نړۍ د شسو پروګرام ته مخه کړو. لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ نن دوحې ته ولاړ. ښاغلي متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وشخیشي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشري حقوقو او افغان ښځو او نجونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی ویلي وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعثته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دا غو شپږ اتیا هیوادو په منځ کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په اته درش هیوادونو کې مرستې کمې شوي او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه او یمن هم شامل دي. روسیه تیر شپه په دنی پرو شار کې د اوکران پر امنیتی دفتر توغندی وویشت چې له کبله د هستوګ نیوی ودانی ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ژوبل شول. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې شاوخوا څلوېښت زره تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله یم.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
جبري مهاجرت د چي ته هیڅ ذهن نه ته آماده نه واقع ستونزمن ده. د جبي ستونزه به یو وي د وصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د یو افغان میرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لري کې او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانکزی چې په آلمان کې اوسیږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمیږي. نن دی افغان کډوالو پاکله خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجې لستونځو شکایت کوي. د هلال لري مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2021 کال دی اگست لنیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوټ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسیږي او نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاس وکړیوان ده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزه خو ګرځیده او دا د سیو حالات
چې په دې کې هیڅ شک نشته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې یو چیرته سفر کوي او ځې واقعا ستونزمن ده هلته د ژبې ستونزه به یو وي د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري دومره ژور او تغیرات سره سړی یو چیري ورځي نو یو ملک کې داخليږي واقعا ژوند ورته سخت دی یو خانه خو ذهني بوج وي بعد خاطري او وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک نو دغه ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري اداري سیستم باندې و نه پوهیږي ورقې چې راځي او سړی ورته په ډېرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي واقعا دا سخت ده او کسان سره یو سی انګلیسي سره بلدتیا ولري هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي خو دا اسانه نه ده دا وخت غواړي ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو او فکر کوي چې ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي ځان څنګه جذب زده کړي واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغه مره مشکلات سره انسان یو خزایلري او کولای شي دغه دما په هند د یو درې سلور کال نسی تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم شي په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي او پیږي چې څنګه حالا را ورته ولټی څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي دا واقعا ستونزمن کار ده خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللی دي افغانان نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړې ده وظیفې پکې اجرا کړې دي کار کوي کار ځان ته پیدا کوي خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا سپوزوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي په کار نه پوهیږي هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې نابلده یې هر څه درته نه ویدي لکه چې بلې دنیا ته تللی
دا میرمن که څه هم خپل په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي
هیله مې ده چې کله د مونږ فامیلونو او د مونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي نو بیا دې ژمنه وکړي بیا دې په خپلو پښو ودرېږي ژبه دې زده کړي زحمت دې وباسي په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې کورسونو په چارو کې ورسره مومد واوسیږي ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي تاسو په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو چې ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي پاندې له هغه غوی په ژبه باندې نه پویږي هغه د خپل ماشومان او ستونزې چې په خوندزیو کې لري رسیدګې نشي کولای یا هغه برخوردونه کوي چې هغه د یو نوي ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف او یا دوی هغه ژور خپګان چې د په ناروغي باندې اخته کیږي او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي بوج ذهني فشارونه راځي او دوی روغتیا خرابيږي دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي لازم او بهتره لارې امدا ده چې هو دوکو د مونږ خويندې ورونه هو دوکي او کله چې دغه مسافرات مو وکړو او ملک ته لاړلو ژر تر ژره باید ژبه زده کو د ژوند په قوانینو د ژوند کولو په اصول باندې ځان بلد کو په خپل چاپیریال کې خلکو سره له نوې کسان چې مونږ ګورو له هغه سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولای شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هره ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
پاول اورس کلاس زه راغلم د محیط ماحول هر څه بدل و، ول انسان هر موجود د هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط ماحول سره په مرور به زمان بیرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړی ورځ د کله زه ځان تر اخلم هیڅ کله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې هک پاتې وي. کله څه د افغانستان ته مې وکتل، کله څه د محیط ته مې وکتل، کله څه د ماحول ته مې کتل، او هوا هم ډیره سړه و. موږ څه کله لږه افغانستان نه راتلو، دلته په افغانستان کې هوا ډیره ګرم او زما د ماشوم هم نو هغه ما ته ډیره جالبه وه. او کله سراخ نه ما دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته وخت نوي و، نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب و. دته زه هم ډیره ستړې او خسته وم، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بد اغیز وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر سراغه، هغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوت مې هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیول او هغه مې راوړل کور ته. نو بیا بعد نه هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوای کولای چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څه اوس خو نړۍ ډېره وړه کوي سوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولای شې لیاو جاینا بل جای ته خپل موخ او خپل هدف ته ورسیږي. خو دا هغه څه دي چې افغانستان کې نه کارول کېده، او موږ ته هم دا یو نوی شی و. موږ څه سرګردانۍ به چانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه لوي و. داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي ورسره، وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مست شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځي تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا په لارې دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي؟
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوی ده، د هغه ترک کول، د هغه پرېښودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تو دا کې ډېر خوشحاله وي، راضي، کله څه محیط ګوري، کله څه له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزان لپاره تازه سفر کوي، دا داسې دوی باید ذهن او روحان باید آماده اوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره اوسي. او دا هغه څه دي چې چیرې دوی همیشه په دې فکر اوسي ولا کورنۍ مې پاتې شو یا دا یا هغه، به هغه وخت نه کله چې دی په ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولای سي او نه هم د ځان لپاره څه کولای سي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د ویښې راتلونکي لپاره به دوی اماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
موسس ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي. خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلطولی سي، هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو المان کې، چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبې باندې مسلط نه یو، یوه توصیه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده. داسې ما ته دوستانو له دې ځای نه چې کله زه په تماس کې څوم، دوی ما ته مثلا هر یو هر څه راکوي. مثلا یوه راته ویلي چې دلته نخې ته کېنسته، مثلا روجایګانې نشته، نخې ته ځان سره روجایګانې راوړه. مثلا بلې راته ویلې کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې، مثلا تکه ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلمه مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخې وه، که مثلا شد د برستنې وه هم نخې وه، که مثلا ظرف وه، هر څه یې مونږ ته را کړي وه. او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا پنځلس شپاولس بایکه مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپر مارکېټ ته، قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانیو باندې. بیا هغه هلته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی در سره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړي ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي، نه په افغانیو باندې، ځکه په هر محیط کې ستر ژوند کوي، په هماغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توصیه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي. هر محیط، هر محل ته چې ځي، هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي، له هغه شه خپل تګ نه د لذت نیسي.
واګ مسادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وای، دا چې د خپل پلمړی کې ډیرو سختیو سره مخ شوې و، هو ډیکړی و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي، خارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانین ورته بیان کړي، او پرې نږدي کومې ستونزې چې دي لیدلې نور مهاجري هم وویني. له میرمن سادات سره مې مرکه کړې. نوموړي په افغانستان کې د خپلې دندې پیل ښځو ته له کار څخه کړی. هغه په پیل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي.
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم راځي نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان ښځو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلی وو، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان ښځو سره، ښځو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کو، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان ښځې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغومره مشکلات چې افغانستان ښځې لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت ښځې دونه مشکلاتو سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید 1% د ښځې وی چې هغه خپل ازادي لرل، تر یو حده پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځې ته خپل د نفس اخیستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري. د هغه د خپل د کالو اخیستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی، اته هغه هغه ته نه ورکول کیږي. نو فکر وکړئ، یعنی ښځې کاملا د جامعې نه حذف شوي.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان نه تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ، د میرمنو لپاره څه کوئ؟
ما د ښځو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان ښځې ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زموږ ښځې وې چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت و او هغوی کولای شو چې مراجعه وکړي او قانون ته خپل شکایت وړاندې کړي. مګر ډېر خزه د رسم رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نشو کولای چې حتی اماغه ظلم حتی په خارج کې، یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول، دغه ظلمونه به تحمل کول غږ به نه وستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغوی سره ما به ډېر کومک کول. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضا کار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډېر زیات خراب واقعا، او هغه وخت همدغسې یو وخت هم و چې ډېر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډېر زیات تاثیر کړی و. مګر هغوی په صحنه کې و، هغوی د هماغې صحنې نه وتلې وې، نو هغوی ته ډېر مشکل و. نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډېر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه ستاسو په خپلو خبرو کې ویل، لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې پخوانه هلته میشت دي، په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي؟
یو خبره ده، کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چې وي، د هر وطن خلک چې وي، کله چې د ماغې وطن خلک هغوی سره وګور نه کړي، نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي. هر مملکت چې دوی ځي خدمات شته دی، اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پوهېږي، د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي، نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامېږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پوهېږي، د دوی په کلتور رسم رواج، د هماغې محیط دی، نو دا واضح خبره ده چې د هغې خدمات ډېر مؤثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی، کله چې دغه ښځې راغلل، نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لاره نشي پیدا کولی، حتی خبرې د یو چانه پوښتنه نشي کولی چې یو څه یې په کار وي، پوښتنه نشي کولی چې دغه څه مې په کار دی، د کوم ځای نه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجوم، زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چا ته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه ووت، نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لاره ته پیدا کړي. ما د واتساپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، ښځو ته یو واتساپ ګروپ مې جوړ کړو ښځو دپاره، چې په دې کې هر هغه ښځې چې د افغانستان نه راتلل، د هغې واتساپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول، او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال دپاره هغوی مجبور چې ورځې یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن سادات، که د سرت وای تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوي، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډېرو بدو ورځو سره مخ سوې، د دوی وضعیت ډېر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا میرمنې هلته لاس ونیسئ؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوې راځي، نو مشکلاتو سره مخ کېږي. زه هم ډېرو مشکلاتو سره مخ شوم کله چې زه نوې کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپله مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپله لاره نشو پیدا کولی، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو روز ما خورخونده شوه، او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل، نو څومره اسانتیا او سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم، ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه ستونزه وا چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانانو ګوري نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم د یو افغان په صفت د یو ښځې په صفت زه باید د دوی لاس ونیسم او تر څو دوی هغه مشکلاتو سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نه شي
بیا اوس چې تاسو قرار د معلوماتونه کورسونه هم افغانانو ته هلته رهنمایي کوئ چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه سي او د انګلیسي چې دغې ژبه ده زر زده کړي دغه کارونه ستاسو کوئ آیا کوم څوک تاسو سره مالي مرسته کوي که دام تاسو خپله رضاکارانه کوئ
متاسفانه اولو کې هیچ مرسته نه کولو نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل ښځو ته تقریبا 400 ښځې فعلاً هم ما سره ګروپ کې دي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل هیڅ کومه مرسته نه وه ډېر مې کوشش وکړو چې باید زه د کومې لارې نه یعنې مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري متاسفانه ما ونه شو کولی ځکه چې هغه وخت زما کار کوو په د هغې نه زه په دې فکر کې شومه چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولی شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم خوشبختانه په 2020 اګست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر البته بل دا چې بعضې نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ماته راکړل شوی په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم
بله ډېره زیاته مننه
ژوندی اوسئ تاسو
قدر منو دوستانو په دې اړه چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړې خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 8 6 1 دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
چنارو پکندولی و نیراغلا ورپس چی نوراغل سیلونا نوراغل سیلونا پیول منگو تی گدر تا وخ مازی گرده زړدی ورور رانا صبری دی ور ولګی دنا تاثیر داده غم ازان دی لمسوینا ور ولګی دنا کوز د چنارو په کندولی ونی راغلا ور پس نوراغ سلنا نوراغ سلنا داوله منګوټی ګذرتا وخت مازی ګرځه کی پروت ور ولګیدنا آشنا زما په غی کی پروت ور ولګیدنا زب پکې د تور زلف پی ویما ور ولګیدنا کوز د چنارو په کندو دی وندی راغلا ور پس نوراغ سلونا نوراغ سلونا پهول منګوټی بدرتا وخت مازی ګرځه تانه ناگی لنشتا ور ولگیدنا د بیل تانه ناگی لنشتا ور ولگیدنا ما ته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولگیدنا کوز د چینارو په کندو لیونی راغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا پهول منګو کی ګدرتا وخت ماز دی ګرګا دبیل تا نبی لا سزا دی ور ولگیدنا دبیل تا نبی لا سزا دی ور ولگیدنا اشنه جدا که نور څپر والرما